شماست. تکل صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم سمې جنا دې ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لاندې خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت په هیواد کې د نظام د سرنګوالي په اړه په ایران کې د طالبانو د پلاوي څرګندونې رد کړې دي. له هر څه مخکې خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ناتو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا بحث کړی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت بیسودو ولسوالۍ ته استول شوی پلاوی به په سیمه کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنې وکړي. او په تاجکستان کې له نهه میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون یو ځل بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شوې. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی د ناتو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي پرون ناوخته په دې آنلاین غونډه کې د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو د ناتو د غړو هیوادونو له استازو سره د بشري حقونو او د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ لپاره د ناتو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو ویلي ناتو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو خپلو ژمنو دریږي. د دولت پلاوی په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګولی چې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي او سیمه ییز سفرونه یې پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي میدان وردګو ولایت ته تللی پلاوی به په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل په بیسودو کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د وزارت ویلي پولیسو په سیمه کې پوځي تاسیسات جوړول چې د علیپور کسانو ډزې پرې وکړي. د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد هدایت پرون ازادۍ رادیو ته وویل
امیال در حال بررسی قضیه هست.
پلاوی هم دا اوست ده قضیه پا چره نبخده. انتظار باشو چه پلاوی چه راپور ورکوی. دا چه حال تا چه پیخ شوی باید ده پلاوی راپور تا انتظار شو چه ده شواهدو او کافی اسناد پر اساس با قضاوت کوی او خپل راپور باورانده کوی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د بیسودو په شخړه کې نه غیر مسؤول وسلول وژل شوي او اوه سرتیري او پنځه ملکیان ټپیان دي. د دې پیښې د څېړنې لپاره یو دیارلس کسیز پلاوی پرون له کابله دې سیمې ته ولاړ. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام ته ژمن دي. ریټرز خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د ناټو د څلورو جګپړو چارواکو په حواله په راپور کې وویل چې نړیوال ځواکونه به تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې تر روانې می میاشتې پورې ټول نړیوال ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید له افغانستان ووځي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل
از لحاظ توانایی های لازم
زموږ ځواکونه د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په برخه کې له وړ ظرفیتونو برخمن شوي دي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه او ستراتیژیک همکاران د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرستو او همکارۍ دوام ته ژمن دي.
امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم کړی دی. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د جرمني حکومت پر روسیا کې د مظاهراتچیانو پر ضد د پولیسو لخوا د ځواک کارول وغندل. د حکومت ویاندې مارتینا فیتس پرون دوشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل
موږ د روسیې له مشرتابه غواړو چې د ځواک کارول بند کړي، د مدني حقونو او ازادیو تضمین دی وکړي، نیول سوي کسان د ژر تر ژره خوشي کړي. د جرمني حکومت یو وار بیا د روسیې پر حکومت ژغ کوي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی هم سم د لاسه خوشي کړي، او د روسیې په قلمرو کې دننه د ده پر وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په تړاو وضاحت ورکړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. د روسیې لوی څارنوالۍ پرون وویل د عدلي چارواکو د هغو غوښتنې ملاتړ کوي چې وایي د ناوالنی دیرش ورځنی تعلیقي بندې په تنفیزي بند واړول شي. د یکشنبې په ورځ د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په ټوله روسیا کې مظاهرې وشوې چې پر مهال یې له 5000 زیات کسان ونیول شول. په تاجکستان کې له نه میاشتنی ځنډ وروسته د جمعتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شوې. دا جمعتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو لپاره تړل شوي وو. د تاجکستان حکومتي چارواکي اوس ادعا کوي چې په دې هیواد کې له تیرو درې اونیو را په دیخوا د کورونا وایرس یوه تازه پیښه هم نه ده ثبت شوې. له اپریل میاشتې راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د پلازمینې دوشنبه په جامع جومات کې سلګون المنځغاړو د جمعې منځ ادا کړ، او د نویو محدودیتونو له کبله ښایي اسپانوي شرکتونه په اونۍ کې د عوایدو له درکه 2,200,000,000 ډالر زیانمن شي. د هغې څېړنې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په سلو کې 60 زیان به د منځني حد او وړو صنعتي کمپنیو ته واوړي. د څېړنې له مخې که اسپانیا د کورونا د وبا له کبله د مارچ او جون میاشتو په څیر محدودیتونه ولګوي، 380,000 دندې به په خطر کې ولویږي. د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ک طالبان د سیاسي فعالیت په جریان بدل شي د جمهوریت په چتر کې ورته د شاملېدو امکان برابرېدای شي. د شورا ټینګار کوي چې د نظام د څرنګوالي پر ځای په کار د چ په هیواد کې د روانې جګړې پر ختمېدو جدي بحث وشي. د سرګندونه داسې محل کېږي چې پرون په تهران کې د طالبانو د پلاوی غړو په یو کانفرنس کې وویل د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د افغانستان اوسنۍ حکومت رنګیږي او پر ځای بل حکومت وقته رسیږي. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو لخوا د نظام پر څرنګوالي بحث تر وخت مخکې ګڼي او وایي په کار ده لومړی په افغانستان کې د رواني جګړې پر ختمېدو بحث وسي. د شورا د څرګندونې داسې محل وکړي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دوی په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکي دي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسول دي. د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلا افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ سي. جمهوریت په خپل همدا مفهوم لري چې د سیاسي جوړښتونو هر تشکیل پکې زیاده شي. که طالبان د جنگي او تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل سي، تبې ده چې د جمهوریت په چتر کې شامل دی سي.
د طالبانو یو هیئت چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوي تیره اونۍ ایران ته لاړ چې د یکشمې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ په یوه اعلامیه کې داسې اشاره ورکړې وه چې ښاغلي ظریف هم په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ ښوولی وو. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون رابلل سوي کانفرنس ته وویل طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني بلکې د قضیه یو اړخ یې ګڼي.
ما به همه جهاتهای افغان د مذاکرات
موږ په دوحه کې له ټولو افغاني جهاتونو سره په مذاکرو بوخت یو او هیلمن یو پر داسې ټول شموله نظام سلا شو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. موږ د قدرت د انحصار هڅه نه کوو.
تر دې مخکې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان د یوې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي چې د ده په خبره په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نسی کولی. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون په کانفرنس کې وویل د هغې موافقې له مخې چې طالبانو د 2000 شلم لدې کال د فبروري پر 9 د امریکا سره لاسلیک کړي، پر راتلونکي کې به د افغانستان اوسنۍ حکومت ختمیږي.
یک بخش از توافقنامه
به هغه موافقه چې موږ له امریکا سره لاسلیک کړي په یو برخه کې راغلي چې پر راتلونکي کې یو اسلامي حکومت جوړيږي، په دې معنا چې د کابل اوسنۍ اداره لمنځه ځي او یو بل حکومت به رامنځته کیږي چې نظام به اسلامي وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې ایران ته د طالبانو د هیئت په سفر خبر دی. تیره اونۍ د طالبانو بل هیئت روسیې ته هم سفر کړی و چې د هیئت د یوه غړي شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونو پراخ عکس العملونه پارولي وو. ښاغلي ستانکزي په روسیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني دي استعفا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ورستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو دولتي پلاوی سیمې ته استول شوی دی. له جمعې ورځې راهیسې چې د بیسود په حصي اول سیمه کې د دولتي ځواکونو او خپل سرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه، په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د کورنیو چارو وزارت د خپل سرو وسلوالو مشر عبدالغني علیپور د دې نښتې په خاطر ملامتوي، خو په ولسي جرګه کې د دې سیمې استازي وایي چې پولیسو پر ملکي وګړو ډزې کړي. مقیم نائب په دې اړه د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د دفتر رئیس محمد هدایت سره مرکه کړې او په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
تاسو خبر یاست د ملي امنیت د شورا، ملي امنیت ریاست، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو ګډ پلاوی چې اته سیمه ییز کسان چې درې تنه د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي او 15 نور د سیاسي احزاب استازي دي، دا ټول 14 کسان کیږي. د پیښې سیمې ته رسیدلې دي ک څه هم ټاکل شوی و چې وړ مورز دوی سیمې ته لاړ شي، خو له بده مرغه د هوا د خرابوالي لامل دا سفر یو ورځ وځنډید. خو اوس چې پلاوی سیمې ته رسیدلې دي نو باید انتظار وکړو چې د دوی څېړنې څه وایي.
ادعا داده چې ډزې پر ولسی وګړو نه دي شوي، بلکې قومندان علیپور او وسلوالو یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې او وروسته امنیتي ځواکونو متقابلې ډزې کړې دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
نه وګورئ، سیما اصلن د رسنیو او د ټولنیزو رسنیو لسترګو پناه ده، یوازې ټلیفوني اړیکې نیول شوې دي. اوس مهال سیمې خبرونه زده او نقیز دي او په دې خبرو لا باور ډیر نشي کېدلی. خو هغه څه چې موږ تر رسیدلی دي هغه دا دي چې د تیرې جمعې په ورځ یو شمیر اعتراض کوونکي راټول شوي وو چې شمیر یې لسلو کسانو ډیرو او دوی وسلوال هم نه وو، خو ول یو شمیر حرکتونه موجود وو. هغه خای د علیپور د کسانو لوري وو یا هم د کومي بلی دلیل لوري چې بل اخر دا پی خرامانس تکړه. په لومړي سر کې حالات ډیر نورمال وو او د دې امکان ډیر چې د سیمې د خلکو او د امنیت قومندان ترمنځ تفاهم وشي. خدا چې ولی پی خرامانس تشوه نو باید د پلاوی د چیرونو پایلې ته منتظر شو چې دوی کوم شواهد لاسته راوړي. خو هغه څه چې موږ ته پاړه راپور راکول شوی دی هغه ولسی وګړي وو، ولې لدی وروسته لبد مرغه جګړه شوې ده. مثلا تر تیر شپې پوری د غیر مسول وسلوالو لوري پر ولسوالۍ حمله شوې ده، ولسوالۍ ته وره چول شوې ده او یو شمیر پولیس خالی سلا شوې. په دې خاطر چې د جمعې په ورځ چې دا پیښه وشوه د حکومت د رهبرۍ په ځانګړي ډول د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال لوري امر وشو چې باید له هر ډول نخت ځان وساتل شي او هیڅ ډول ستونزه پیښ نه شي، ځکه چې هلته موږ کومه وسلواله مخالفه ډله لکه طالبان یا داعش نه لرو، بلکې ټول وګړي د نظام پلویان دي او موږ نه غواړو چې هلته کومه بله پیښه وشي. له بده مرغه یوه پیښه شوې ده، خو اوس باید انتظار وباسو چې د پلاوی له څېړنو کومې پایلې راوځي.
د یوشمیر راپورونو په اساس یا هم یوشمیر انتقادونه موجود دي چې ولې د جمهوری ریاست له لوري د یو غیر مسول وسلوال چې هغه علیپور دی ملاتړ کیږي. دا مسله څومره دقیقه ده؟
دروغ
نه ځکه چې محض یو تعداد ادمات په صورت د اړتیا نه دي، بلکې واضی او واضی او دروغ دي. هیڅ کله د دوهم ماوین سیب لوري د علیپور ملاتړ نه دی شوی او نه تر ملاتړ کیږي. ولې هغه پیښه چې دوه کال وړاندې د کابل په لویدیزه سیمه کې رامنځته شو. تاسو شاهدان یاست چې علي پور د ملي امنیت لوري ونیول شو. وروسته یو فاجعه رامنځته شو چې لامل یې واته کسانو وژل شو. مظاهره وشوه، په عمومي ځایونو حمله وشوه او ګډوډي جوړه شوه. یوازې د دې لپاره چې د ګډوډي مخه ونیول شي، دوهم معاون صاحب لاس په کار شو چې په دې مسله کې ملي امنیت په جریان کې وو او هغه وخت له علي پور نه ژمنې واخیستل شوې او د همدې ژمنو په اساس وروسته علي پور خوشی شو. نو دا بیا وروسته په ملي امنیت